السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوید ازادي رادیو دا خبرونه یو ساعته ده چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي وایي په راروانو څو اونیو کې د کابل د پروسې غونډه به سولې ته یو نوی فرصت برابر کړي. دا هم اوري چې په کندهار کې ځانمرګ برید مرګ ژوبله اړولې ده. خو په پیل کې خبرونه. د افغانستان ولسمشر د امریکا لمرستیال ولسمشر سره پرون په ارکی د افغانستان پر اړوندو موضوعاتو خبرې وکړې. د کندهار د میوند ولسوالۍ پرامیا قومندانۍ ځانمرګي برید سوی دی. په ایران کې یو ور بیا زلزله سوې ده. د افغانستان ولسمشر د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا متحد ایالاتونو نوې ستراتیژي د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات د تامین لپاره یو فرصت وباله. محمد اشرف غنی دا خبره تیر ماښام په ارکی د امریکا د ولسمشر لمرستیال مایک پین سره په کتنه کې وکړه. د جمهوری ریاست د اعلامیې په حواله چې نن یې خبره کړې، دواړو مشرانو د ټوریزم په وړاندې پر ګډه مبارزه او نور مسایلو خبرې وکړې. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس له امریکایي سرتیرو او افغان چارواکو سره د کتنې لپاره پرون په ناڅاپي سفر افغانستان ته لاړ. ښاغلی پینس تېره شپه په پروګرام کې د څرګندونو پر مهال د پاکستان په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه څرګندونې تکرار کړې چې دغه هیواد تروریستانو او جنایتکارانو ته خوندي پټنځایونه ورکړي دي. د امریکا مرستیال ولسمشر وویل چې پخوانی وختونه تیر سوي او زیاته کړه چې پاکستان له امریکا سره له ګډ کار څخه ډیر څه ترلاسه کوي، خو برعکس تروریستانو ته له پناه ورکولو څخه به هیڅ ترلاسه نه کړي. راپورونه وایي د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ پر امنیه قومندانۍ د هاموی ټانک په وسیله ځانمرګ برید سوی دی. د لومړنیو معلوماتو له مخې حمله کوونکی له لومړي قراول څخه تیر سوی او په دویم قراول کې چاودنه کړې ده. په دې پیښه کې تر اوسه د دریو پولیسو د وژل کېدو او څلورو نورو د ټپي کېدو خبر تایید سوی دی. د ایران د دولتي تلویزیون په حواله د ریشتر په مقیاس 15.2 درجې زلزلې پرون د ایران جنوب ختیځ ولایت کرمان ولړزاوه چې لږ تر لږه 30 کسان یې ټپیان کړل. تر دې یو ورځ مخکې تهران ته نږدې په یوه ورته زلزله کې 2 کسان مړه شوي وه. چارواکي وایي کوهبانان ښارګوټي ته چې د وروستۍ زلزلې مرکز و ژغورونکي ډلې لیږل سوي دي. تر اوسه په دې ښارګوټي کې د چا د مړینې راپور نه دی ورکول سوی. په 2003 کال کې په کرمان ولایت کې د ریشتر په مقیاس 6.6 درجې زلزلې 1.5 کسان مړه کړي وه. په پام کې ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د شمالي کوریا په وړاندې پیشنهاد سویو تازه بندیزونو ته رایه ورکړي. د رسنیو د راپورونو له مخې له دې سره به د شمالي کوریا د تیلو واردات سخت محدود سي. بهرني کارکوونکي به په یوه کال کې له دغه هیواده ووځي او د دغه هیواد پر انتقالاتو به هم ډېر محدودیت وضع سي. په پیشنهاد کې بندیزونه هغومره سخت نه دي چې د ډونالډ ټرمپ ادارې یې په وروستیو کې غوښتنه کوله. په ملګرو ملتونو کې امریکایي چارواکو په وروستیو کې د شمالي کوریا د تیلو پر وارداتو د بشپړ بندیز او د شمالي کوریا د حکومت د نړیوالو شتمنیو د کنګل کېدو غوښتنه کړې ده. که دغه پیشنهادونه تایید سي، دا به له 2006 میلادي کال راهیسې لسم پریکړه لیک وي چې پر شمالي کوریا د هغه هیواد د میزایلو او اټومي پروګرامونو له کبله تازه بندیزونه لګوي. د اسپانیا د کاتالونیا سیمې بیلتون غوښتونکي توانېدلې په پرونیو محلي انتخاباتو کې د اکثریت څوکیو تر ګټلو وروسته په سیمه کې زیات قدرت ترلاسه کړي. دا د اسپانیا صدر اعظم ماریانو راخوی او د اروپایي ټولنې رهبرانو ته چې د راخوی ملاتړ یې کاوه یو ګزار ګڼل کېږي. تقریبا د ټولو رایو تر شمېرل کېدو وروسته چارواکو وویل د کاتالونیا بیلتون غوښتونکو ګوندونو د کاتالونیا په پارلمان کې اکثریت څوکۍ ګټلې دي. اټکل کېږي چې د ټاکنو دغه نتیجې به په اسپانیا کې سیاسي کړکیچ لا پسې اوږد کړي چې د اسپانیا اقتصاد یې زیانمن کړی دی. د تمې خلاف دغه رای به قدرت ته د کاتالونیا د بې واکه سوي رهبر کارلیس پوچ دیمون د ستنېدو سبب سي چې بروکسل ته یې په خپله خوښه ځان تبعید کړی وو او له هغه ځایه یې کمپاین کاوه. د اسپانیا څارنوالانو پوج دیمون په فتنې تورن کړی وو او ویلی وه د ستنېدو په صورت کې به ونیول سي.
د
تاسو دا خبرونه له ازادي رادیو نه اوریدل. په دې خبرونه کې اوري چې په کندهار کې په یو ځانمرګ برید کې ځینو کسانو ته مرګ جوړه اوښته. خو تر هغه مخکې دا اوري چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنچي ځانګړي استازي وایي پر روانو څو اونیو کې د کابل د پروسې غونډې به سولې ته یو نوی فرصت برابر کړي. ته د میچیا ماموتو پرون د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې په افغانستان کې د سولې د هڅو د پیاوړتیا غوښتنه وکړه. احمد تکل او نور تفصیل.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی تدمیچی یماماتو وایي د هیلمند چې پر روانه فبروري میاشت کې د کابل د پروسې غونډه به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو نوی فرصت رامنځته کړي. یماماتو پرون د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د وینا پر مهال ټینګار وکړ چې دا چانس باید له لاسه ونه وځي او زیاته یې کړه چې ملګري ملتونه به په دې برخه کې هر راز همکاري وکړي.
To focus on seeking peace. The United Nations is ready.
موږ د سولې پر هڅو تمرکز ته اړتیا وینو. ملګری ملتونه د دې موضوع لپاره برسېره کول نیولې. د منځګړتوب لپاره د دفترونو تر کارولو پورې هر کار ته چې په وسی پوره وي چمتو دي. ښاغلی یماماتو یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د سیاسي حل لپاره د سولې خبرو ته خپل تمایل په ډاګه څرګند او خبرې پیل کړي. د زیاته کړه هیله مندی چې افغان حکومت به هم د کابل د پروسې په غونډه کې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې په برخه کې خپل ستراتیژیک دریځ او تصور وړاندې او له نړیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه به وکړي. یماماتو ویل چې په سیمه کې د افغانستان د سولې په اړه د زیاتیدونکو سلام مشورو هرکلی کوي او زیاته کړه اوس د سیمې ټول هیوادونه په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو پر اهمیت پوښوي دي. خو د دا یادونه هم وکړه چې په دې برخه کې هر راز سیمه ییز اجماع باید د سولې پر یوې روښانه پالیسۍ ولاړوي او ځکه د په وینا د کابل د پروسې په غونډه کې د افغان حکومت طرحه خورا مهمه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي زیاته کړه چې افغان حکومت او نړیوال متحدان یې باید پر دې تمرکز وکړي چې په افغانستان کې تشدد به څنګه راکموي.
عمر دل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ویلي دي چې د کابل د پروسې غونډه به سولې ته یو نوی فرصت برابر کړي. لکه څنګه چې مو یادونه وکړه راپورونه وایي د کندهار د میوند ولسوالۍ پر امنیه قمندانۍ ځانمرګی برید سوی دی. د لومړنیو معلوماتو له مخې حمله کوونکي له اول قراول څخه تیر سوی په دوهم قراول کې چاودنه کړې ده. صادق رښتینی چې د پیښې په ځای کې دی نور جزئیات راکوي. رښتینی صاحب څه ګورئ؟ څه دي معلومات او جزئیات؟
بلې لکه تاسو یادونه وکړه نن سهار وختي شاوخوا 5 بجې د کندهار د میوان ولسوالۍ پر امنیه قمندانۍ د پولیسو د اموي ټانک په وسیله ځان وژونکي موټر بم حمله شوې. د لومړنیو معلوماتو په اساس حمله کوونکي د لومړني نظام کارول څخه تېر شوي او په دوهم کارول کې ټانک چاودنه ورکړې. دلته په سیمه کې یوې امنیتي باوري سرچینې راته وویل چې په پېښه کې درې پولیس وژل شوي دي او شاوخوا څلور نور زخمیان دي. البته کېدای شي دغه مرګ ژوبل تر دې هم اضافه شي ځکه چې دلته چارواکي وایي چې په ټانک کې زرګونه کیلوګرامه چاودېدونکي مواد ځای پر ځای وو. زه چې دلته د پیش په ځای کې وینم د ولسوالۍ البته د ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ ودانۍ د ودانۍ یوه برخه نړېدلې ده چې اوس هم ویل کېږي چې پولیس اخته دي تر څو چې تر خاورو لاندې شوي دي هغه راوباسي. البته طالبانو د دغه عملي مسؤلیت منلی دی او د ګڼ شمېر امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبې ادا کوي. اورېدونکو ته باید ووایو چې د میوند ولسوالۍ د کندهار ښار لویدیځ ته د کندهار هرات پر لویه لار موقعیت لري او دا په روانه اونۍ کې په کندهار کې دوهمه ځان وژونکې حمله ده. د تېرې یک شپې په ورځ باندې د کندهار ښار په 5 امنیتي افزه کې هم د بهرنی ځواکونو پر موټوریز کاروان حمله شوې وه چې یوه ښځه او اووه ملکیان یوه ښځه پکښې وژل شوې وه او اووه ملکیان ټپیان شوي وه.
ډېره مننه د ازادي راډیو له خبریال څخه. مو واورېدل چې د میوند ولسوالۍ پر امنیه قمندانۍ ځانمرګی برید سوی دی. په سیمه کې یوې سرچینې ویلي چې په پیښه کې درې پولیس وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. حمله د یوه ټانک په ذریعه سوې ده. د ازادي راډیو په نورو خپرونو کې په دې اړه نور تفصیل اورېدلی سئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د افغان حکومت یو معتبره سرچینوي عطا محمد نور خپل استعفا منلې، خو د ځایناستې په اړه یې ارګ ته د ولسي جرګې د غړي فرهاد عظیمي وړاندیز کړی. دې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې یاد سي، ازادي راډیو ته وویل جمهوري ریاست تر اوسه د ښاغلي نور د دې وړاندیز په هکله بحث نه دی کړی. یوسف خان زدران او نور تفصیل.
د حکومت یوې باوري سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې یاد کړو د پنجشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل عطا محمد نور خپله استعفا منلې او ارګ ته یې د بلخ د والي په حیث د فرهاد عظیمي د ټاکل کېدو وړاندیز کړی دی. سرچینه وایي دا موضوع د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او د جمعیت اسلامي ګوند د مشر صلاح الدین رباني لخوا مطرح شوې ده. دې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل ولسمشرې ماڼۍ تر اوسه د ښاغلي نور د دغه وړاندیز په هکله بحث نه دی کړی. له هغې وروسته چې ولسمشرې ماڼۍ د عطا محمد نور استعفا د منظوري دو خبر ورکړ، اسلامي جمعیت ګوند او خپل عطا محمد نور دا اعلان یو طرفه اقدام او د نه منلو وړ وباله. اسلامي جمعیت ګوند تر ټولو په یو تازه اقدام کې ویلي د ارګ لخوا د بلخ لپاره نومول شوی نوی والی انجینر محمد داود ته به اجازه ورنکړي چې د بلخ د والی په حیث کار پیل کړي. ښاغلی داود د ارګ لخوا د عطا محمد نور استعفا له منظوري دو وروسته د بلخ د والی په حیث ټاکل شوی دی. په همدې حال کې د اسلامي جمعیت ګوند ویان فرهاد حکیمي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د عطا محمد نور پر ځای د فرهاد عظیمي ټاکل او هغه شرط و چې تیر کال ارګ ته وړاندې شوی دی. ښاغلی حکیمي وایي ګوند یې که سم د عطا محمد نور د لرې کېدو په صورت کې نور شرطونه هم لري، خو ټینګار کوي چې که فرهاد عظیمي د بلخ د والي په حیث ومنل شي د رامنځته شویو اختلافونو حل ته به یو مهم قدم اخیستل شوی وي.
اگر این شرط جانشینی استاد
عطا محمد نور دوی که د عطا محمد نور د ځایناستي پر ځای دا شرط ومنل شي، فکر کوم د خبرو اترو لارې د ستونزو حل ته به ګام اخیستل شوی وي. تر اوسه د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د اسلامي جمعیت ګوند مرستیال ویان زبی فطرت د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دوی په خوښه د عطا محمد نور د ځایناستي ټاکل، دوی ته د څو ولایتونو او سفارتونو سپارل د عطا محمد نور په بدل کې د اسلامي جمعیت ګوند ځینې مهم شرطونه دي.
د لشکرګا شهر او جنو نور ورسوالۍ
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
په بلخ ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولان وایي په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بلخ په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د استرالیا په جنوب کې راشد خان ارمان د افغانانو لومړنی کرکټ کلب پرانیست. راشد ارمان چې د استرالیا په تجارتي سیالیو کې لوبه کوي، د پنځمې پر ورځ د دغه کلب په پرانیست غونډه کې هیله وکړه چې استرالیا میشته افغان ځوانان به ښه پرمختګ وکړي. جزئیات د سفیر الله ستانکزی په راپور کې.
راشد خان ارمان مخکې له دې چې د استرالیا په تجارتي لیګ کې خپل لومړی لوبه وکړي، په سویلي استرالیا کې د افغانانو لومړنی کرکټ کلب پرانیست. هغه د یاد کلب په پرانیست غونډه کې هیله وکړه چې استرالیا میشتي افغان ځوانان ښه پرمختګ وکړي. راشد ارمان وویل خوښ دی چې په استرالیا کې د افغانانو له تود هرکلی سره مخ شو او ویل خپل هڅه کوي چې د پخوانیو لوبو په څیر د استرالیا په تجارتي لیګ کې هم ښې لوبې وکړي. اخوا په سویلی استرالیا کې د پښتنو ټولنې مشر وزیر صافی وایي تر ډیرو هڅو وروسته د سویلی استرالیا افغان میشتو ته د کرکټ کلب جوړ کړ. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یاد کلب او اکاډمۍ په اړه معلومات ورکړل.
Preston Cricket Club and Academy of Australia dai mukamal munde au padi ki o selan monga 50 nafar playeran daru yo chede coach de chit level 2 coach au bya sa pakhto khabarin kai au pa english im khabar kai
khagalai safai wai dui hila darlo da che afghan mili lobghari pa australia ke da afghanano da cricket club pakhpulo lasuno prani ziyada da nan ye hila padi pura sho che rashid arman da club pranist da australia pa melbourne sydney adelaide brisbane au jino noru sim کې یو شمیر افغانان اوسې چې اکثر ځوانان په مسلکي توګه د کرکټ روزنه ترلاسه کوي. د سویلي استرالیا اډلید ښار په تجارتي لیګ کې یو استرالیا میشته افغان ځوان هم شامل دی. عثمان صافی وایي په اډلید سترایکرز سربیره به د افغانانو کرکټ کلب لپاره زیاتې لوبې وکړي. سږ کال د استرالیا په بیګ بش لیګ کې چې د تجارتی سیالیو یو معتبر لیگ دی. د ملي ټیم دوه غړي راشد ارمان او محمد نبی لوبيږي. محمد نبی په لومړنۍ لوبه کې یو وکټ واخیست او د ملبورن لوبډلې د هوبارت په وړاندې بریا ته ورسوله.
د ازادي رادیو په دې خبرونه کې خبري مطالب او راپورونه همدغه و. نور راپورونه او خبرونه د ازادي رادیو پر وی پانل وستلی او کتلای سي چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. د دې خبرونه په پاتې برخه کې د ازادي رادیوي مجله خبريږي چې فرهنګي، هنري او ادبي مطالب پکې راغونډ شوی دی.
د ازادي رادیوي مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ و مانیم ادبی راډیوی مجله وړاندې کوم. په پیل شوې خبرونه کې له شاعر او لیکوال ښاغلی اکبر اوتی سره زموږ د همکار همایون هیواد مرکه اوري.
شعر هنر دی، یو قدرتي هنر دی، خو چې تا سره مطالعې نه وي، تا سره علم نه وي، تا سره پوه نه وي، ته د معاشرې په نبستا لاس نه پروت، نو پستا په شاعرۍ کې به هم هغه عمر طاقت بیا نه.
د سینما تکړه لوبغاړی محمد عیسی جانان کاکړ د افغاني فلمونو او سینما پر اوسنۍ حالت راته غږیږي.
سبا کسان چې کوڅې نه راولي ډایرکټران په دې فکر کې دي چې هغه کس زمانه پیسې نه اخلي.
لنډ حکایت د ښاغلي درویش دورانی یو نظم که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. مسعود نیازی د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
کابل کې د وریښمو د لارې نړیوال سیمینار ترسره شو. سیمینار د لندې د میاشتې په 28مه نیټه د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا جوړ شوی و. د سیمینار په پیل کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی پیغام په فرهنګي چارو کې د جمهور رئیس سلاکار اسد الله غزنفر ولوست چې په یو برخه کې راغلی دی. د خوشحالی زاید چې په هان په بيداسي موضوع بحث راټول شوی دی چې زموږ پرون زموږ لنن او روخانه سبا سره وسلولای شي. د تاریخ په ټولو پړاوونو کې لوی لارې نه یوازې د مال تجارتي د لیکدولو لپاره ضروری وي، بلکې د فکرونو، تمدنونو او تهذیبونو د انتقال، ارتقا او غړېدا په بهیر باندې هم لوی اثر خندلای دی. لرغونی افغانستان د وریښمو لارې یو مهم مرکز و او موږ اوس په دې هڅه کې یو چې د غلارې د نوې زمانې له شرایطو سره سم یو ځل بیا هيا او افغانستان د وریښمو د نوې لارې په نوې مرکز بدل کړو. تر پیغام وروسته د اطلاعات فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري، پوهان عزیز احمد پنشيري، پوهان لطف الله صافي او یوشمیر نورو د وریښمو د لارې پاړه مقاله وورول او د ګډونوالو پښتنو ته ځوابونه وویل. مصر یو لرغونی کتاب کور چې زرګونه تاریخي او مذهبي قلمي نسخې پکې شته، له ترمیم کولو وروسته پرانیست. په جنوبی سینا کې د کاترین په مشهور سومیا کې د دغه پخوانی کتابتون د پرانیست مراسم وروسته له هغه جوړ شول چې د کتابتون په خطي ځبرخه کې د خطي نسخو پر ترمیمولو 3 کاله کار وشو. دا کتابتون چې د ملګرو ملتونو کلتوري ادارې یونسکو په نړیوالو میراثونو کې شامل کړی دی، د نړۍ د پخوانی خطي نسخو او لیکدودونو دوهم ستر مرکز ګڼل کیږي. دا ډول بل ستر کتابتون په واتیکان کې دی. په دې لرغونی کتاب کور کې شاوخوا 3300 خطي نسخې ساتل کیږي.
ښاغلی اکبر وتی په پېښور کې اوسي. دی وایي له شاوخوا 1100 کلونو راهیسې شاعري کوم. د ښاغلی وتی تر دې دمه د شعرونو دوه ټولګې چاپ شوې دي. وتی د خپل شاعرۍ د پیل په باره کې وایي:
شعر خو خدا داد صلاحیت ته د قدرت د طرف نه ورکړه ده. یو آمدی نو د 13 کالو راسي چې کله زه زده کوونکی وم، د ښوونځي زده کوونکی وم، دا وخت نه ما شعر پیل کړی دی. او بس شعر داسې یو احساس دی چې دا د لفظونو شکل اختیار کړي، د انسان چې څه په داخل کې او په خارج کې روزي او دغه بیا شعر شي. نو شعر سره مې دغه تړون بیا زما په شعر کې چیرین کوشش مې چې په رومانوي انداز کې پر مانوی شکل کې زه خپل چاپیر چل انزورګری وکم.
دغه انزورګری تر ډیره له دغه سیاسي حالاتو متاثر واکنه، مینا ژوند او نور څه هم پکې و.
تر دې دمه زما خو دوه کتابه چاپ دي او را روان سه سیړنه مې راغم ده. تر څومره حد پورې چې تاسو د شعر خبر او کله چیرې زما په شعر کې سدي نو شاعری هغه شاعری چې دا په دې باندې چا پرچل اثر انداز کیږي ته چې په چا پرچل کې سم محسوسې خدا بیا د انسان د عمر پورې دا یو عمر کې یو شان حالات دي په بل کې چې بیا عمر د عمر زیاتیږي جون د ترجیحات بدليږي د ترجیحاتو د بدلیدو سره د په شاعری کې مختلف مضامین او موضوعات راځي کزه تاسو ته هم چې زما د ابتدا شاعری چې وانه هغه کې هغه عمره صلاحیت نو زما په شاعری کې بزیات نه زیات د مینی او د رومانس او داسې وارداتي عنصر پکې بیا چې څومره وخت رده په ما باندې د وطن سیاست د وطن چاپیرچل د وطن ستونزو مسلو زما په شاعری اثر کو هغه موضوعات او مضامین زما په شاعری کې راتلل چې اوس پورې زګړم چې زما په شاعری کې د قوم پرسته پاول خبر ده زما په شاعری کې د خپل خلکو سره مینه ده زما په شاعری کې د انسانیت د لوړ انسانیت د پر مینه ده او دا غنه علاوه زما چې کوم کدبی واردات دي زما د شاعری برخه ده
ځینی خلک چې شعر لیکي هغه یې لیکي یعنی مطالعه ډیر نه ورته کوي خپل مو د شعر لپاره تھیوریکه مطالعه کړي او کله چې شعر لیکي د ته مهم پام وی چې مثال د شاعری صنعتونو ته پام وکړي یا هغه پکې زیات کړي
تاسو ډیر مخص سوال کو زتاسو د دې سوال ستاینه کوم ځکه چې شاعری چې دا د دې پښه باندې د مضبوط مطالعه ضرورت دي چې ستا مطالعه ای نو ته ما خ شعر تخلیق کې ستا په شعر کې به رواني ستا په شعر کې به د موضوعات او رنگارنګي ستي چې موږ په انګريزي کې ډایورسټي وایو د په شعر کې د ډایورسټي یا تنوع د پاره زوري د چې د یو بنده مطالعه بیا مطالعه کم قسمه مطالعه ستا تعلق د شعر سره دی باید چې تا د خپلې ژبې کلاسیک ادب اخام خالصتي ستا د خپل شاعری چې کوم جدید ادب د چاتالوستي تر تر کې پسندې ادب لستنی تا مختلف چې کوم ادبي زیار شویری چاتالوستي یو خدای هغه شاعری د هنر نه بند خبريږي پاغي کې چې کوم شاعرانه ترکیبونه داغه نه بند خبريږي بیا چې په شعر کې کوم مضامین دی زیول داغه نه خبرګ نور خو شعر هنر دی یو قدرتي هنر دی خو چې تا سره مطالعه نه تا سره علم نه تا سره پوه نه تو د معاشره پنبستا لاس نی پروت نو پستا په شاعری کې به هم اغه عمر طاقت او من پنګریزی کې ورته وی اٹریکشن اغه هم پکې بیان نه
ځینې شعر په هاندا خبره کوي چې شعر کې باید هنر او استدلال وي ځینې بیا وایي چې هنر باید پکې وي او ځینې نور بیا د خبره کوي چې باید مستدلله شاعری وشي تاسو بیا په دې کې کوم یو نظر ته دی
زه چې څومره پورې خیال کوم ما چې څومره د کلاسیک ادب ماته ګوډه مطالعه کړې ده نو پاره کې خوشحال بابا چې منګلا کم د شاعری اغا وی چې شاعری خغه شاعری چې پاغه کې د هنر نه کار غستې شوی د شاعری په روز باندې تا پوی کړی دغه په فن او په ټیکنیک باندې د رنگ بیا دغه فکری یا موضوعاتی اړخ مضبوطی دا یو بل سره نو کوری دی زه د یو شاعر په هیڅ غړم چې دا دواړه عنصر ډیر زیات ضروری دي شاعری لپاره د هنر او د استدلال یا د شاعری لپاره هنر او فکری لړوالی یا موضوعاتی لړوالی یا د چاپیرچل دی یو خشیر د خشیر تعریف داري چې خشیر خاغه دی چې په هغه کې لستون کې یا اوریدون کې خپل ځان وینی اغه شعر داسې چې اغه آینه کتل ولې چې ته وو خدا خدا ما د پاره لیکلې شوې چې زه ولم جویم چې دا ما د پاره لیکلې شوې دغه شعر زو دغه شعر چې دې کې هنر می استدلال می او د معاشره مطالعه می
هوتی صاحب تاسو خپل شعرونه په ترنم کې وایي که اوس یو شعر ته په ترنم کې وایي
دا خو ما ډیره کم شاعری په ترنم کې را ډیره زیاته کم بلکې زه کوشش کوم چې تخت اللبس کې ويم ځکه چې اکثر وخت کمی خو یو غزل نیم داسې دی چې هغه په کوزه پښتونخوا کې زما ډیر زیات په موسیقي کې مشهور شو ډیر زیات خلک اوریدو او فضل وهاب در دغه کمپوزیشن کړو چې د کوزه پښتونخوا یو ډیر لوی سندرغاړی دی او موسیقار دی بیا نور سندرغاړو ډیر زیات وي نو زه غواړم هغه شان خو به ونه ویل شم خو خپل یو کوشش وکم دا اوریدونکو ته به ډاډ یم هغه داسې دی چې مطلب چې پتا مئن شم پزان باندے میں اور اور پورے کو دزلمی تو پہر ارمان باندے میں اور 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 پورے کو پتا مئن شم پزان باندے میں اور اور پورے کو پ محبت کے گورا سمرا خود غرضا شما پ محبت کے گورا سمرا خود غرضا شما جانان می واخس په جهان باندې می اور اور پورے کو د ظلم تو په هر ارمان باندې می اور 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 پورے کو ستا د سپین مخ نه می طواف اکڑو تا مینے پلار ستاد سپین مخن میں تواف اکڑو تا مینے پلار ایمان میرا اوڑ کے ایمان ماننے میں اور اور پورے کو دا ظلم تو پہر ارمان ماننے میں اور اور پورے کو جون زدا کو ما داز غو او دس کروٹو خار کے جون زدا کو ما داز غو او دس کروٹو خار کے گورا پ نفسو پ شیطان باندے میں اور اور پورے کو د ظلمی تو پہر ارمان باندے میں اور 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 پورے کو خغے ہم زولو تویلو زما منے او کنا خغے ہم زولو تویلو زما منے او کنا دستر گرب کے اکبر جان باندھنے میں اور اور پورے کو د ظلم تو پہر ارمان باندھنے میں اور 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 پورے کو پتا میں شم پزان باندھنے میں اور اور پورے کو
ہوتی سے مخ کے ہم خبر ادا سے وش وچ شاعری یو څه حالات او د ټولنې نه یو څوک تاثر اخلي او یو څه خپل خبرې هم وي یعنی د ځان بیان وي کله چې یو شاعر شعر لیکي په دغه کې څنګه تعادل رامنځته کولی شي چې یعنی هم د ټولنې خبره وي داسې چې هغوی ومني او هم دی په دې بریالی شوی وي چې خپله خبره یې کړې وي خپل ځان یې بیان کړی وي
دا شاعر په خپله د معاشرې یو فردي پخپل د معاشرے سر تعلق یو وګړې دی نو د معاشرے دړ دوغم د پسینه کی چې هغه د نور بنیانو می د نور انسانانو می د د باندې کم ول او قلبی واردات دي د د چې کم خپل ځان بیانې په شاعرې کې نو عموما د ازي چې چون کې معاشره خو په انسانانو جوړیږي ټولنه خو په انسانانو جوړیږي اوم د د دړ دوغم د بل انسان می کی دیم شي نو پدی وج باندی د د پشایره کې د سيچ اغل بل ولي نو اغه وی کدا زما مساله ده یعنی په ځانګړي رنگ کې هم بیا چې کله خو شاعری لکه اوس زب تاسو ته په مثال کې د کوزي پښتونخوا د رحمت شاه سیل صاحب در کم یاد بری پښتونخوا د پیر محمد کاروان صاحب یاد سه نور ډېر خو شاعران دي چې به خاص کر سیل صاحب په کوزي پښتونخوا کې داسې شاعر دی چې هغه د خپل ځان واردات په شاعر کې لیکلي دي نو هغه هغه دا هنر دومره زورور چې هغه ول د داسې ټکو د داسې تورو انتخاب کړی دغه داسې شاعرانه تراکیب استعمال کړی دی چې هغه خپل خبره په داسې یو زورور انداز کړی ده چې هغې نه سیاسي خبره جوړه شوې ده لکه مثال په توګه هغه یو شعر دی چې پکې سندره ده چې پکې ګولی شستا د غونډې زنشنه خالونه خغ سپرلي ته انتظار وکړه چې ته اوربل خوروې زپ در شندم گلونا خغ سپرلي ته انتظار وکړه اوس دا داسې زورور خبره سندره ده چې دا کو یو عام منده عام اوریدون کی عام لستون کی گوری نو اغه ورته په دغه چشمو کی گوری چې دا د خپل محبوب ته خبره کوي خو کو دا سه د یو سیاسي فکر بند دا شعر لولي نو هغه وی چې دا دی قام یا دی وطن یا دی چې پکې ګول شي ستا د غونډې زنشنه هغه سپرلی ته انتظار وکړي، یعنی د خپل اولس ته وي، د خپل قام ته وي. نو دا د شعر ضرورتیا ده، دا هنر دی چې اوریدونکو د حس پورې ده، د اوریدونکو د چې کوم داغي هغه مونږ ورته استتیک سینس وایو هغه پورې ده چې هغه دغه شعر نه کم مطلب په کم انداز اخلي.
اوس مهال ډیر خلک شاعری کوي خو ډیرو کم پکې خپل رنگ پوخ کړ، یعنی اوس ځینې شاعران داسې دي چې ته پوهېږي چې دا شعر د سایل دی، د درویش دی، یا د کاروان صاحب دی، خو نور شعرونه چې دي هغه پته نه لګي چې مثال دا شعر د چا دی. یو شعر یو رنگ وي، بل شعر بل ډول وي. یو زلمی شاعر که غواړي چې خپل رنگ پوخ کړي په شاعرۍ کې کوم خبر ته باید پام وکړي؟
دا دا ډیر دا زما د خوښي سوال تاسو وکړو. واقعتا داسې ده چې ډیر شاعران داسې دي چې د یو ډیر مشهور شاعر ناصر اخلي، او چې هغه دغه ناصر واخلي او دغه په رنگ کې رنگ شي، نو د هغه نه خپل ذاتی اسلوب پاتې شي. زه دا وایم چې د اجمل خټک صاحب ځان له جدا اسلوب دي، د رحمت شاه سهیل صاحب ځان له جدا دي، د سلیمان لایک صاحب ځان له جدا دي، د پیر محمد کاروان صاحب ځان له جدا دي، د درویش دورانی ځان له جدا دي. اوس اکبر هم زه کشر یم، ټیک د زبه د سهیل صاحب د زده کړې لپاره به د سهیل صاحب شاعري لولم، د اجمل خټک صاحب بلولم، د خوشحال بابا بلولم، کلاسیک بلولم، خو کو زه د شاعرانو په سب کې خپل ماته ګوډه پیژنګلو جوړول غواړم، باید چې زما خپل اسلوبي خپل طرز خپل رنگي په دی با یو شاعر سروایول کوي، هغه به په اولس کې شناخت او پیژنګلو پیدا کوي چې دا خپل اسلوب، دا خپل رنگ، دا خپل فکر او دا خپل نظر وی. ذاتی کوشش زما داري چې زما کم سبق ته کم سبق کم اسلوب ته کم طرز ته چې دا زما پاتې شي. باید چې ز سایل صاحب مطالعه کوم، ځکه زداغه د نظریه او زما د نظریه سړی مثال په توګه یا د خوشحال بابا، خو د شاعری فن چې کم دی، تخنیکی اړخ چې کم دی، یا د شاعری چې کم اسلوب دی چې موږ ورته سټایل هم وایو، چې هغه باید زما خپلی چې هغه زه د بل پرنګ کې رنگ نه کوم، ځکه که د بل پرنګ کې زه رنگوم نو زما بیا چې کوم ځانګړی یا مشخص رنگ دی هغه بیا نه پاتې کیږي.
هوتی صاحب که اوس یو دوه شعرونه راته ووایي.
اوس خو شعرونه ما داسې ډیر، خو یو څو شعر چې زما د کتاب ټایټل شعرونه دي، رومانوي شعرونه دي. اب زه وایم چې که یې اورې نو یو سوال د محبت دی، که یې اورې نو یو سوال د محبت دی، څه د خیال دی زما خیال د محبت دی، که اورن یو سوال د محبت دی، صد خیال زما خیال د محبت دی. او شعر پکې داسې دی چې چپزله دی کله یو وی کله بلا، چپزله دی کله یو وی کله بلا، داسې ښکاری چې زوال د محبت دی. او کتیرو کې د سحر رنگونه ویني، کتیرو کې د سحر رنگونه ویني، زما لاس کې بل مشال د محبت دی. او چپزلونو باندې راج کوم لګیایم، چې پزړونو باندې راج کوم لګیایم، نور سنې دي خو کمال له محبت ته، ته زما د لاس په کرخو کې زینې، ما کتلی ځان لفال له محبت ته. د ژوندون د تیرولو هنر څه دی، د ژوندون د تیرولو هنر څه دی، ما سره خو یو مثال د محبت ته. او دا اکبر ژوندې غزل له اورېدو دی، دا اکبر ژوندې غزل د اورېدو دی، ژوندی فکر ژوندی خیال د محبت ته. خوخ مې دروغ نه دی جانانا، دا سدا رکیم در پسې لخپل زانا، دا سدا دا سمین توپ چې اذیت کې مزه دا، یم رسیدل تر اسمانه، دا سدا او دا چې پر ژوندون کوم ژوندی یم حس نه دا، دا چې پر ژوندون کوم ژوندی یم حس نه دا، زړه کې میوسیږي مهربانه، دا سدا. او شعر دی، ناس یو د یو بل سره خورک یو د یو بلا، ناس یو د یو بل سره خورک یو له یو بلا، ای د نننی دور انسان دا صدا، او ستا مجنونان ډیر دی خود په یو مجنونان دی، ای زما د زل پختونستان دا صدا، او ستا په سر مزه کوي هم ستا په سر آباد دی،
ستا په سر
مزه کوي هم ستا په سر آباد دی، ای فخر افغانا باچا خانا، دا سدا. دا را خکلی کر خیروانه ول غوړی اکبره، دا را خکلی کر خیروانه ول غوړی اکبره، وای ل چترال تر بولانا، دا سدا. خخ می دروغ نه دی جانانه، دا سدا رکیم در پسې لخپل زانه، داسي ده
ډیر زیات مننه
ډیر ستاسو مننه ستاسو بیا ډیر مننه پدې چې د بر وطن زمون ګران افغانستان اوردونکو تم زماغه ګورسو
رادیوی مجله هر جمعه لاس بجې او هر سه شنبه سهار اته بجې واوري
اوس د نقل وار دی وږمې دا ځل درې لنډ نقلونه راوړي دا وایي د هیلې او امید نقل ډېر راته په زړه پورې وو راځئ ورته غوږ به شو
څلور ډیوې په کوټه کې څلور ډیوې بلې وې په پټه خوله یې رڼا خپرولې لومړۍ ډیوې چوپتیا ماته کړه نورو ته یې وویل زه سکون نومیږم زما د رڼا ساتوندوی نشته زه د پایېدلو نه یم او په لنډ وخت کې به ومرم د لومړۍ ډیوې رڼا ورو ورو کمه شوه تته شوه او بیخي مړه شوه دوهمې ډیوې وویل زه ایمان یم زه ګمان نه کوم چې ډیر عمر به وپایم زما رڼا به ورو ورو مړه شي لکه څنګه چې هغې ویلي وو ورو ورو یې رڼا کمه او بیخي غلی شوه دریمه ډیوه چې له خپګانه پوړېدله په خبرو راغله ویې ویل زه مینه یم ما ته هیڅوک په درنه سترګه نه ګوري او په قدر مې نه پوهیږي له ما سره نور د پایېدلو وس نشته زه مرمه شیبه نیمه پس د هغې رڼا هم ختمه وه دغه وخت یو ماشوم کوټې ته راغی او د مړو ډیوو په لیدو ژړا ورغله زاره یې وکړې ای ډیوو ممرئ د خدای لپاره ممرئ ولې غلی شوی ولې د ماشوم د فریاد او زاریو په منځ کې څلورمه ډیوه په خبرو راغله ویې ویل مه ژاړه مه نه هیلی کیږه زه هیله نومیږم چې څو پورې زه یم تیاره د ژوند د لاندې کولو وس نه مومي زه مړې ډیوې دوباره بلولی شم او ماشوم څلورمه ډیوه راواخیسته نورې درې یې ورباندې بلې کړې هو موږ د امید په مرسته کولی شو چې په زړونو کې د سکون د ایمان او د مینې مشالونه بل وساتو کیسه او سندره د هند خلکو ولسی حکایت ایوی د کور میرمن یو کیسه زده وه دی یوه سندره هم زده وه خو هیڅ وخت هیچ چا ته نه کیسه او نه سندره ویلې وه دواړې په زړه کې ایسارې ساتلې وې د ایسارې کیسې او ایسارې سندرې زړونه په تنګ وو دوی آزادی غوښته دوی غوښتل چې له بنده راووزي یوه ورځ چې د کور میرمن ویده وه او خوله یې پرانستې پاتې وه کیسه یې له خوله یې راووته د بوټونو بڼه یې خپله کړه په برنډه کې کیناسته سندره هم وتښتېده د نارینه د کورتۍ په شکل شوه د دیوال په میخ راوزړېده ماښام د ښځې میړه کور ته راغی چې په دهلیز کې یې د نارینه بوټونو او د خونې په دیوال باندې د نارینه کورتۍ ته وکتل له ښځې یې پوښتنه وکړه دلته څوک راغلی دی هغې ځواب ورکړ هیڅوک میړه وویل نو دا کورتۍ او بوټونه د چا دي ښځې وویل هیڅ نه پوهیږم دی د ښځې ځوابونه قانع نه کړ په ښځې شکمن شو خبرې یې سره ترخې شوې او څوک څپېړې ته ورسېدې سړی چې ډېر په قهر بو خپله کمپله یې واخیسته او د بیزو رب النوع معبد ته لاړ چې شپه هورې څملې ښځه حق حیرانه وه هیڅ نه پوهېده چې دا څه وشول په کور کې یوازې وه له ځانه یې بیا بیا پوښتنه وکړه دا کورتۍ د چا ده دا بوټونه د چا دي خو ځواب یې ونه موند حیرانه او سرګردانه پاڅېده څراغ یې مړ کړ او بستر ته لاړه چې ویده شي د ښار د ټولو څراغونو لمبې چې به څنګه په کور کې مړې شوې د بیزو رب النوع معبد ته به لاړې او هورې به یې شپه په خبرو او په غیبت لنډوله په هغه شپه د یوه کور د څراغ له لمبې پرته نورې ټولې لمبې په خپل وخت مندر ته لاړې
دایوه نوخت را ورسیده. نورو لنوخت را رسیده لیلمبی پختنه وکړه. ولی دومره نوخت را اقلی. لمبی وویل. زمک بکور که مسخوتن تر دیرو پوری. دمیره او خزی سره کلپ و. نورو لمبو پختنه ورنه وکړه. جنجال یه ولی و. دیورت وویل. میره چی کور تراغی پا برنده که دناری نبوتونه. او پا کورتا که دناری نکورتای ولیده. میره لخزی پختنه وکړه چی داده چا دی؟ خزی بویل نیم خبره. او پا دیر دول دادوی شور سرجک شو. لمبو بویل دا کورتای او بوتونه لکوم را پیدا شول. دی بویل زمگ دا کور دا میرمنی ایوا کساس داده. او ایوا سندره. خو هیچ وقتی هیچ چاته نسندره بللی او نیه کسا. نو سندری او کسی زانونه بندیان بلل. زرنه ی پتنگو. آخر و تختیدی. ایوی دا بوتونو بنا خپلا کرده. بلی دا کورتی. دوی لخزی خپل بدل وخیست. خو خزا بیخی خبره نوچی. چه توکا ورزر شوی. دا خزی میره چی پا معبد که تر خپلی کمپلی لاندی پروت و دا خپل کور دلم بی خبری واوری دی. پوشو چی خزایی بی گناه ده. کور تا روان شو چی کور تا ورسی ده. سپیدی چاو دی دلی بی. دا چرگانو بانگونه و. دل خپلی خزی و گختل حقا سندر ورطا و بایی او حقا کیسا ورطا تیرکلی. خود میرمنیه نکیسا پیاد باتی و نسندره. دی ورطا و بایل کما سندره کما کیسا. تکیه پاچه تچا دو وڑکی بازان راولل. پاچه بازان میرخ کارتا و سپارل چی تربیه ایکلی. میاشت پس دا یو باز کارتا چم تو و خوبل نو. پاچه میرخ کارتا و بیل دا بل ولی. میرخ کار زواب ورکر. سایب هیچ نشون پو. بس پا اول اورس چی می دوونی پا کومتانگا کی نو پا هم غنازده. نخوزی. پاچه دا دربار تبی براو بالا چی باز مایی نکلی. طبیب ده باز لماینه که ولو روسته و بایل سایب روغ را مرده. پاچه مختلف کسان راو بلل چی باز الو تلو تا تیار کلی. او یا لکتر لگه ده غدن الو تا ایلت معلوم کلی. خدا غوطه هیچا نپرانسته. پا آخر که پاچه ایلان وکر چی هر چا که ده باز الو تلو او کار که ولو تا چمتو کرد لوی این ام با وگرتی. چو ورزی پس پا پاچا بنده درباریانو زیره وکر چی. باز پا الو تو را غلی ده. پاچا و ویل دا کار چا وکر. او دوی یو بودا بزگر ورطا را وست. پاچا ورطا و ویل دا بازانو تجربه دی لکچی دیره ده. بودا ورطا و ویل نسیب غریب سره یم بازان با چنگ ساتم. پاچا پختن ورنا وکر. نو باز دی چنگ الو تو تا تیار کر. بودا ورطا بویل با کومت سانگا چه ناستو حقا می غوچکلا. پاچا تا ده پا آسانه طریقه خنده ورقلا. یو مرد تلاویه ورکلی. او بودا زیادکلا. حقا چوک چه ده ناستی زایی ولری تلگو من کوی چه ارو تلایی نشی. پاچا پا ده خبره که لوی ماناو منده. یو بل مرد تلاویه هم ورکلی. بودا لدر باره دیر خوشحالا کور تروان شو. او پاچا درباریانو تا بو بایل موک چه تر چو پوری پا بلچا تکیه کریوی پا دیبا نپوهی گو چه وزر لرو.
محمد عیسی جانان کاکړ له شاوخوا دیر شو کلونو رئیسی په فلمونو، تیاتری نندارو او راډیوی ډرامو کې لوبیږي او تمثیل کوي. ښاغلی جانان د تمثیلي فعالیتونو ترڅنګ شاعري او لیکوالي هم کوي او پر فلمونو نقدونه هم لیکي. د افغاني سینما د اوسنیو فلمونو په باره کې مې لنډه مرکه ورسره کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم. ښاغلی جانان کاکړ، ما ډیر کلونه مخکې د شیرین ګل او شیراغا په سریال کې لیدلې وې. شوخ وې ډیر زیات او فکر کوم چې یو ناکام سوی
یم. په هندسه کې ناکام وم. ګدیر پرانباز،
شوخ کله به میدام سای د زوی سر مات کړو او کله به زما مات کړو نو دغه یو شوخ نقش مدلو په ولې په سریال کې
لږ بیا ورسته ډیر خلونه تیر سو بیا مو هنری فعالیتونه څو
د هغه نو ورسته زما هنری فعالیتونه البته په رادیو بخش کې ډیر وو په رادیو ډرام رادیو داستان او رادیو ننداري چې هغه کې مې کار ډیر وو تلویزیونی او سینمایي چې تاسو ته وایم یو د شادګل سریال وو هغه کې مې وړوکې نقش دلوده دغه نه را ورسته بیا کرا کرا گم شده په نامه یو فلم و چې ملي راډیو ټلویزیون جوړ کړ دغه پسې بیا د هیلو پسرلای د اشمت خان رحیمی خدای دې وبخي دغه فلم و او نور رادیو کارونه دي چې ډرامې دي یو کلی زرغونه ډرامه ده او نور هم هنري کارونه لرمه په رادیو کې
کاغلی کاکړ په دې ورستو کلونو کې په افغانستان کې فلمونه وای ډیر جوړیږي په دې سره کې یو څراته وایسته چې واقعا ډیر جوړیږي او کیفیت یې څنګه ده یو بل موضوع ته چې اکثره وخت خلک اشاره کوي هغه ته ده چې وای وس هر څوک کولای سي په سینما او په فلمونو په دې کې راښکار سي او دا خبره تر کومه ده پوری سمه ده
نن سبا ومن صاحب رښتیا هم فلمونه ډیر جوړیږي او علت دا دی چې په دغه ټولنه کې چې موږ او تاسو ژوند کوو نور مصرفیتونه دومره خلکو ته نسته دي کاری مصرفیتونه ټول مخه کړي ویډیو ته سینما ته او که فکر مې دا یو هنر دی او زیاتره خلک علاقه مندان دي نن سبا په کابل کې څوک چې هنر پیژني کې نه پیژني څوک چې سینما پیژني کې نه پیژني خو هیږي چې زه د فلم علاقه دا هم وستله و هیږي چې زه باید فلم پر پرده کې خاراسم نو هر چا دې مسلک ته مخه کړی ده
او بل بد سہولتونه یی د سب پم سہولتونه ډیر سوی تر په خوا پوری د کمره او داوته
او سہولتونه ډیر دي دغه سہولت چې دوی په عادي کمره باندې دوی فلم جوړي او وای چې دا یو سہولت دی مونږ ته خو نه دا په کیفیت باندې بیا ډیر اغیزه کی نو ته چې کله غواړي زمنګ دا وسنی کسان چې زنی فلمونه جوړي چې غواړي د هالیوډ په رقم البته غواړي چې هغه سه فلمي چې جنگي پکې از عوام په استلا دشم دشم جنگونه جلې و تختی بدمعشان پس لاړسي دوی غوړي اغه رقم جوړ کی ک غوړي چې اغه سي جوړ کی کیسه اغه سي برابر کړي ولې کیفیت اغه سي نه وي ولې اغه تخنیکی وسایل چې دوی کاری دا اغه سي نه دي اغه سناریو چې دوی انتخاب کړي دا اغه سي نه ده دوی په دغه کار کې پاتې راځي او د فلمونو ډیرواله ما دغه دوه ورځې مخکې خبره ده چې ما نو مینا خلم یو تنظیمګه د فلم جوړونکو نو چې ویل چې ما په دې دوه کلو کې څلور فلم جوړ کړی او دا مونږ په یوه چې د دې فلمو کیفیت به څومره ښه وي
خغله کاک مخکې مو ویل چې اوس هر څو غواړي چې د فلم علاقه وسی په خو به دا سوي چې د فلم د کرکټرونو انتخاب ډیر په دقت سره کېده و څنګه دا موضوع
په خو رښتیا هم فلم د لپاره اول خو به سناریو اهمیت درلود چې سناریو په څه ډول ولیکل شي سناریو څه پیغام لري خلکو ته څه ورکوم سینما فلم تلویزیون باید د مکتب په صفت مونږ وپیژنو نه د دې په صفات چې موږ سات تیر شي او نظر ورته وګورو خلاص نه په نور نړۍ کې یو د مکتبونو نه سینما ده چې ټولنه هی لارې ته ټولنه تساوق ورکي بدبختانه چې دلته هغه څه استفاده نه کیږي بل زمونږ ډایرکټر صاحبان چې زینې د سه سمدلاسه ډایرکټر سوی ده نو هغه سناریو جوړی کریکټر چې کله انتخابي ورته دې په سینې ګرځي چې په دغه سناریو کې زما ضرورت دی ډاکټر ته زما ضرورت دی داس یو کس ته چې داسې د ژوند ډېر ناخوالي پیراغلی او بل اخر وځي په داسې یو مرحله کې دی چې اقتصادي وضع ډیره خراب ده یا بل د هر کریکټر د لپاره دوی کاسټینګ ضعیف کی دوی داسې نه کوي چې د هر کریکټر د لپاره ځان سره سوچو کې چې زمونږ په هنرمندانو کې د کوم چهره د کوم اندام د کوم د پوستکي رنگ د کوم واقعي عادت د کریکټر سره جوړیږي چې هغه سې کریکټر انتخاب کړي هم دې نقش لوبولو د لپاره بدبختانه نن سبا داسې یو رواج سوی ده چې هنرمندان نه زیاته استفاده نه کوي بلکې دوی کوشش کوي چې داسې کسان د کوڅې نه راولي چې هغه نه په نقش کې استفاده وکي یو داس د فکر کې دا ډایرکټر چې زه دومره ورتیا لرم چې داسې د کوڅې کس نه زه هنرمند جوړولسم په داسې حال کې چې ډېر کم ډایرکټران به چې په دې کار کې خپل کامیاب شي او هغه به هغه ډایرکټرانی چې هغه واقعا په خپل هنرمندان کې ګوري چې دغه کریکټر د لپاره مشخص هنرمند ما پیدا نو سکړه چې دا نقش ولوبې یا چیرې نه دې سره ورته ووسی کنه نو دای بیا زید کوڅې نه یو کس راولي هغه سره حغوم را زیار باسي ترڅو هغه دې مرحله ته ورسی ولنن سبا کسان چې کوڅې نه راولي ډایرکټران په دې نیت نه دي چې دا سناریو یا د ازما فلم ډیر قوی سي په دې فکر کې دي چې هغه کس زمانه پیسې نه اخلي کای اخلیم ډیر کم اخلي فقط هغه دې ته خوشاله کیږي چې نقش لوبوم زه د پردی په مخ راخکار کیږم خو دې ته دا ارزښ نه ورکی دا ډایرکټر چې د ازما فلم په سبا ورسې خلکو ته وړاندې کوم خلک به زما فلم ته څو نمرې وري
خغل جانان ما ستاسو ولې کنه ول وسته د کابلی پټان فلم پیسې کې یو څه د دې فلم پیسې کې مراته وایسته چې دا فلم چا جوړ کړی دی اول ته تاسو هم دغه د کاسټینګ موضوع د انتخاب موضوع دا منقد کړی و
او کابلی پټان زمونږ د خو هنرمندانو له جملې نه چې مارشال ابراهیمی نومیږي د یو نیک اقدام وکړ چې داس یو فلم جوړ کړي چې افغانانو د فلم په هند جوړ کړای ډیر داسې سیوی چې هندیان راغلي په افغانستان کې فلم جوړ کړای لکه یو مشترک فلمونه لکه خدا گاوا لکه غنه مخ کې د فیروز خان او هماملانی یو فلم دی خدا ور مارشال ابراهیمی د اقدام وکړ چې په هند کې فلم جوړ کړي هغه کې افغانان وخی چې افغانان په هند کې څه ډول دي هغه کې ډیر ستونزې نورې مې چې ما په غلي کې کې خپل اشاره ورته کړی او دته مې هم استولې د خدایو کې چلوستي مشکل د کاسټینګ هلته فقط یوازې د په مرکزی کریکټر نه بلکې په نورو کریکټروم خو زه به مرکزی کریکټر تر راسم هغه شناخت چې په نړۍ کې خلک لپټان نه لري یا په نړۍ کې خلک دیو چینایي اصل انسان نه لري رنگ نه سره رقم د زیرد ونه نه سره رقم د چیټ دی ولی کومنګ یو فلم د چینایانو پاک له جوړ کو چینایان په اوخار کې وخی یو مرکزی کرکټر هم چینایي لوبولی او دا چینایي منګه خلاف د اغه تصویر نه چې خلک د چینایانو په پیژنګلوي کې لري دا چینایي منګه ډیر یو جګ ځوان وخیو توند توند وریزی توند سترګه جګه پوزا ولوړه ونه دا به نو مونږه سم کارنی کړي لکه په همدی فلم کې چې سوي دي مرکزی کریکټر څوک چې د پټان نقش لوبولې د پټان شناخت دادی چې پټان جګه ونه لري او څنګه ورزوانای او توند توند توري وریزی او تیری پزی او داسې ځواننده سی او چیرې خلکو ته تصویر کیږي ولی په دې فلم کې زمونږه پټان د ونه نه چیټ دی الله باډې نه کمزورې دی او بار په مقابل د دکې کوم کس چې د مقابل نقش لوبي یا منفي نقش لوبي هغه د دوه چند دی او پښخړه کې چې دوی سره یو ځای کیږي کله جنگ کوي هغه فزیکی اندام چې دوی ګوري او فزیکی حرکت دوی چې ګوري هیڅ لیدونکو دا نه مني چې دا منفي کریکټر چې دومره باډې غټه ده دا ضعیف مرکزی کریکټر دی وسی کړي چې دا کریکټر دی په فزیکی برخورد کې وو هي کدا کار په چینایي فلم کې یا په جاپاني فلمو کې د جګیچن فلمونه منګو تاسو لیدلی جګیچن فلمو کې چې جګیچن داسې حرکت کوي او د ځان نه درې برابر غټ ورزشکاران دایره سملی یو وهي هلته یو منطق کار آلته خودلی چې دغه چینایي ځوان څومره په خپل حرکتو کې ورټیا لري څومره په ورزش کې مخ کې دی او په څه تخنیکو کولای شي دغه 15 چنده پهلوان چې دنه غړ دی هغه په کومو تخنیکو را پرځي نو دا موته د منلو وړ دی خو بد وختانه په دې فلم کې دا کار نه دی کابلی پټان فلم سره دغه چې یو څه نیمګړتیاوي خپل لري ولی خېګنیم تر ډیره حد زیات دي نو فلم په ټولیز ډول کې دای شي ورته وي چې یو ښه فلم دی
خغله کاکل اوس په څومره کسان د فلمونو کاروبار کوي او فلمونه بجوړي
ما ته دقیق نه دی معلوم خو کمپنی د فلمونو د جوړولو ډیر زیات دي او یو څه چې بل یادول غواړم لکه وخت می چویل چې د سناریو په اساس کاسټینګ او اول په خپل هنرمندانو کې لټول ورسره دغه نه چې نهایت مجبور اسوي بیا د کوڅېنا کس راغوړي دا صحیح کار دی او دا بیا ډیر کار ته ضرورت لري ډیر زحمت ته موږ تاسو د شادګل سریال لیدلای د کونډي زوی په هغه سریال کې حتی هغه کس چې کیلې خرڅي او یو تبنګ ته ولاړ دی فقط شادګل ورته راځي یا کومبل کریکټر ته ورته راځي چې د شادګل دی ونلید هغه ورته اونو سرافت دغه یو هنرمند دی دغه نقشم چې ورکل سوی یو هنرمند ته ورکل سوی نن سبا دغه زمونږ اساسي ډایرکټران د نن ورځې وو غوړي چې دسی یو نقش ولري په خپل دغه کې سناریو کې فلم کې دا دته هنرمند نه راولي دته هغه کې لفروش ته وای چې دغه یو کس راځي ته نه پختنه کې او ته ورته چالت لړ او ما خپل چې نقش لوبولې په دې سریال کې دوه ډایلوګ وایم د هوټلي شاګرد ما شادګل راځي زورتم چې څه کوي دوزی سره د وس هوټل کې شپه تیرې هغه وې دامه د ماما وزه ده زورتم چې د ماما وزه د زما په سره وټړه لاو ده یعنی د دومره لاندې صحنه د پاره د دوه ډیالوګ د پاره دغه سریال ډایریکټر هغه غوښتل دي چې داس یو کس انتخاب کړي چې حداقل تمثيل هنر باندې پوسی خو بد وختانه نن سبا حتی مرکزی کرکټرونه داس کسان ته ورکول کیږي چې اصلا سینما پیژنې نه
خپل جانان ک زمو ډایریکټران وو غوړي چې داس کسان پیدا کی دا ستدي په کابل کې
ماشاالله په کابل کې منګو تاسو ډیر خو هنرمندان لرو او په وار وار زمزړه کې دا ګرځیدلی چې ولې دغه د فلمو سټډیو غانې چې دی دوی ولې په یوازې ډول نسی کول یو څو ټیمونه سره یو ځای سي اول داس یو سناریس نه هله وکي چې دوی ته سناریو ولي کې چې هغه ډیره ورټیا ولري او یا هم درې څلور کسه سناریسان سره راټول چې داس یو قوي سناریو دی ولي کې چې دغه قوي هنرمندان زمونږ په هغه کې ولوبېږي ممنون مقصودی نن سبا سن آتش پیتو شپک پیتو کلو ته رسیدلې دي ولی لرو منګه غنه هنری آثار لرو ولی دا کفایت نه کی منګه لرو استاد فرخ، استاد تاجزای، استاد پایا داسې کسان دي چې دوی په تیاتر کې استادان دي، په سینما کې استادان دي،
لکه آجی ګل، لکه فضل حکیمی، لکه خپل مارشال ابراهیمی، لکه آریان خان، لکه رسول ایمان، لکه امین سخی، دغه ځوانان دي.
ولې دوی څیرونه استفاده ونکو؟ ولې دوی د څیرو لپاره دوی د وړتیا چې موږ پیګو څومره وړتیا لري، ولې هماغه قوي سناریو ورته ونلیکو او دوی د استعدادونه موږ ګټه وانخلو؟
کورمدان خاغلی جانان پدې لږ چزمک ډایرکټران د کرکټرونو د انتخاب او د سناریو لیکلو ته توجه
ستاسو نه هم ډیره مننه خدای وکړي چې تل لنور هنرمندانو سره همداسې مرکې وسی او دا وسنی فلمونه نقد سي. یو هیله مې چې د وسنی تلویزیونونو نه ده، خصوصا هغه تلویزیون چې فقط فلمونه خبري، دا ده چې یو فلم وړاندې تر دې چې ننداري ته وړاندې کی، اول یو چاته چې هغه نقد کولای شي، هغه کې دا ورته یاسته چې په دغه فلم نقد وکړي. ولا هغه فلم افغان که هندی که د بالیوډ د سینمایي او یا هالیوډ، هغه ته اقزامه ورکړل سي ته غوښتنه وسی چې دغه فلم مونږ ته نقد ک، بیا اعلان وسی چې دغه فلم مونږ ننداري ته وړاندې کو. هغه څوک چې علاقه مندي لري د سناریو لیکلو سره دغه فلم په ډیر دقت وګوري، د فلم نو ورسته زمونږ دغه تکړه هنرمند په دې فلم باندې نقد کړي، نو نقد غونډه کې وسی په تلویزیونو کې دا به ډیره ګټه وري.
او په همدې اله چې تلویزیونونه دې ټکی ته توجه وکړي. ډیره مننه کوم ادم
ستاسو نه هم مننه.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
اوس نومیالی شاعر استاد درویش دورانی د کر د ګلو کله ټولګي څخه خپل یو نظم راوړوي.
د تاریخ یو پاڼه دھاری پور شیشا تبیا پردی اسکر پراتو دھاری پور شیشا تبیا پردی اسکر پراتو دے یرغلگرو غوٹ چی واخلی دادارا پلاس کی بیا با پزور ورننوزی دے پردی وطن تا چی اول واخلی دا حاغ دا دروازہ پلاس کی خو دا وقت یو سڑی دا طول مخلی ولی ویا دا دنگ و غرو دا سر یو مرچا پلاس کی یوی گولی الہم نہ خطا کول نقشہ دیننگیالی کا و پردوی باندی ہر ٹک پہ ہنر چوک پہ و خوزید نو جر بد گولی خوراک سو چلاو دور باندی داسی خپل توپک پہ ہنر دے پہ باران باران گولی کی ہم رو رمٹو مگر پمڑو یہ ددوی کڑل کڈی ڈک پہ ہنر چدترے لار اور ککڑے و پدغ حال کی د دوی و خوات یو جوان راغی د سودا د پارا ویلی زدر ته دغ سڑی سر راوڑما دومره پیسے برا کوی ما ته د داد پارا دوی ویل څنګ چ ته دغ سر راور سوی نو دا پیسے به پرتی دل تک استا د پارا جوان چې له دوی سره کوم وخت خپل سودا په خکړه نو بیا پر خپل لا روان سو د خپل کار د پاره چې تر دې ځایه په کې راغی لر ساعت لمخه لاړ په هغه شی لا کې پورته د خپل شکار د پاره د پیسو لوږی زړه داش ور کله کړی ونن لکه په لاس کې چې وکاڼي د گزار د پاره چې څومره وخت اړتیا وه هغه چې تیر شو څنګه ښکاری ده دا چې ښکاری خپل ښکار ته ځان ورساوه د غره د سر له مورچې بیا ګولۍ راونوته تر دې د مخه کیا هر څو تاوان ورساوه چې په پیسو یې سودا کړی وو په لږ ساعت کې د دشمن لاس ته هغه سر هغه ځوان ورساوه هغو کڅوړه د پیسو ورکړه په لاس او بیا ورته ویل چې دا چاړه دې ور نږدې کړه څنګه زموږ لشکر چې ترې خپل سر پورته کولای نسو تا په یکړ سر د هغه ککری پرې کړه څنګه زموږ له لارې دې په څه چل دغه خنډ لرې کړ زمر د پاره د خل خلاص د درې کړه څنګه د ویل ستاسی او زما په منځ کې دا توپیر دی د ویل ستاسی او زما په منځ کې دا توپیر دی چې تاسو ټول واس دشمنان درته بیدار و هغه دا ستاسی لاس په دې غاړي ته ونه رسیدی چې دغه لاس پوری وهلو ته تیار و هغه چې زما ورغزیدون کې لاس ته ونه کتل رانه بیغمه و په دې چې زما پلار و هغه رانه بیغمه و په دې چزما پلار وغه شیرنا جانا